ډاکټر ډاکی دي ترنه
خو
څوک دا سنشته چې هغه او به سی او هغه استعمال باندې راولي.
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زویمه چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې ته وقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زه کوم او ډېری بچي داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږ هغه اویرنس کړی دی چې هغه راځي او مور پلار نه دا کوشچن کوي او مور پلار نه کوي. خو زه بهشک خبره دا ټیک ده چې هغه مر پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی ځکه چې خیبر پختونخوا ته نن چې کوم وخت کم مسلې دي هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی. خو زه نا امید نه یم ځکه چې صرف زما دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغه کې سړی هم دي په هغه کې ښځې هم دي هغه خپل کار جاری ساتلی دی په ډېر تکلیف کې. زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه به ستا سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کیږي هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې. داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغې کې زما ژوند چې کوم دی کله نه کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر ځله چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو دې ټولې سيزونو ته ولاړ یم. دویمه خبره د منرلز کړی ده بالکل کورم ایجنسی کې چې کوم دی ما په خپل کار کړی دی په میرانشاه کې مې خپل کار کړی دی په غلنې کې په دغه شان کوهستان کې په نارت وزیرستان کې سبا ټولې علاقې چې کومې وي ټرایبل بیلډ ده زما د پی ڈی ایریا په پروجیکټ کې شامل وي او اوس خو چې کوم دی د خیبر پختونخوا منرلز اینډ ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ کې هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي. خو یو مسله پکې دا ده چې نن سبا چونکې پټه تر بلس کې چې کوم دی امن دونه مسله ده چې هلته کې دا خلک جیولوجستان غریبانان کار داسې نشي کولی. نو امید لرو آل دو دا ټول منرلز چې کوم دي دا مونږ آیډینټیفای کړی دي د دې پورا ریکارډ موجود دی خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي. خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پرووایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فنډ هغه طرف ته راوړي.
ډېره مننه ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
تاسو جی ډېره مهرباني جی ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروي پروګرام ته غوږ وئ. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. همدغه شان په راتلونکو پروګرامونو کې به نورې میلمنې راځي او تاسو سره به خبرې کوي. تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت دولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او که څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د ناامنۍ مخنیوي په موخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د 2014 زیږدیز کال په پای کې افغانستان ټول بهرنی جنگي سرتیری ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې ناامني خپره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم ناامني زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په روسیې کې د شانګای همکارۍ او سازمان د سرمشیزې پر مهال په خپله وینا کې وویل افغانستان ته د منځنۍ آسیا له هیوادونو پاکستان چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د په دې لړ کې د سرمشریزې له ګډونوالو د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو له کبله د هیواد په ډېرو برخو کې د ولس ژوند اغېزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې ناامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار کندوز او فاریاب کې وسلوالو فعالیتونه جاری دي. د افغانستان د نامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغېز لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي نامنۍ نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
نامنی په مجموع کې نه وایي جمهوریت ته ضرر رسي بلکې یو هیواد خیرازه لمنځه وړي هلته هغه فرهنګ لمنځه وړي هر څه لمنځه وړي خو د جمهوریت لپاره چې یو اساسي شرط ګڼل کېږي او هغه دا ده چې پخوا زمانو کې امپراتوري وي او محلي حکومتولۍ وي ملک الطوایفي وي نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزي امپراتور تر قیادت لاندې وو خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو هغو به خپل خلکو سره رقم ته چلند کولی سوی خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار چې دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې راټول راجمع سول نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې چې دي هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع وکړي.
خلیل وایي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان و خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنی حالت چې سړی ګوري مونږ د یو ثبات خواته روان و د جمهوریت خواته روان و دلته تازه تازه مونږ د نویو نامنیو شاهدان یو خو هغه نامنی وي چې معلومه طالبان و مثلا مخالفین و چې جنګېدل د دغه نظام په وړاندې دلته د نظام په نکه دغه سی خلک یو یادغه سی مقامات راپور د سولو او د وسلوالو ډلو د جوړولو غاګي پورته نه قانون نه چوکاټ نه بهر خبري کوي نو دغه واقعا جمهوریت تم ضرر رسي د افغانستان خلکو تم ضرر رسي او نامنیو تجدید سره مرسته کوي ځکه دلته هر وسلوال ډله چې د قانون نه بهر فعالیت وکړي نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسي نو په تېره د اوسنیو د فاریاب نامنی چې موږ ګورو مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنوب کې اصلا دغه نامنیو خلکو نه جمهوریت هېر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وای نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري خو ولس له دې پلانونو نه وي خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې اقتصاد په اړخ کې کلتوري اړخ کې هر اړخ کې انسان ژوند د غیمنت پایو د ډستر خند دی یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت ته اړتیا لري له هر څه وړاندې. ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې کموي سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پیښو په تر شا ځینې پټ پلانونه ولري یعنی ځینې ستراتیژیک پلانونه ولري خو ملت لا هغه پلان نه لري خبره هغوی لنډمهالي اغېز ته ګوري او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو د هغوی په عقایدو اغېز کوي یعنې دغه تفیش د حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وایي د ناامنیو په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاده شوې او حکومت هم لا تراوسه په دې اړه داسې خاص نه غبرګون ښودلی نه یې خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو یا څه پلان لرو د دې مسایلو د حل لپاره لا تراوسه دا څه
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وایي کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګې او د هغې اختیارات څومره پراخه وي په خلکو کې نفوذ ولري په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي وي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې موجود لري د ډېر مهال هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي به هېڅ خلري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا لپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف لپاره یو څه کار وشو اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره زه فکر کوم دغه سلسله چې څنګه کېدای شي وه دغه ډبرې به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کښې ناامنۍ په شدت سره اکسټرمیزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کښې ده ځکه چې هر ځوي چې د ناامنیو ته لمن وي هغوی چې ښکیل دي او جګړه کوي هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي د یو قطر اسلامي دولت د جوړېدو دپاره دغه یې دا طالبان هم درلوده او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي هغه څوک چې په بېرامه سره وژنې کوي دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي ځکه بریالیتوب د دوی سره دی او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه خبرېدوډلو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه فخدریزي چې ده هغه اوج ته رسېږي چې زه فکر کوم شدیده صدمه یې بلس واقع او بې نفسۍ ته.
مریال وای د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځنو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ټلو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کې دا خلک خپل تمایلات لري، خپل عیل لایق لري، او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي متحد او په یو ژبه او خوله ولاړ
بریال دا هم وایي نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کې دننه هم د نامنۍ په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
په حکومت کې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول فکر نه کوي چې د نامنۍ لپاره دلیل باندې اوسېږي څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو پر دې اساس کوم حکومت چې موږ اوس لرو دا حکومت دې په بل چې د نامنۍ په برخه کې یو موټی اوسېږي او واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کې تصمیمونه هم متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغه سیم کار وشي، بلکې د هغې د چاپې لپاره یا د هغې پروګرام د خونڅه کولو دپاره په حکومت کې دننه اقدامات کوي، همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کې کاروي. نو په دې اساس نوم باید د دې ځنه یو واحد غږ ولري، یو قوي حکومت نمایندګي باید هغه حکومت وکولی شي، او لږ تر لږه په دې کې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د مهار کولو دپاره باید حکومت یو متحد
شنونکی عباسین بریال د مثال په ورکول وایي چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نامنۍ ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري.
افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري. هلته چې افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري، ولې د افغانستان پوځ نه هم رسېږي؟ ولې په دې باور نه دي؟ دا جګړه تر څو مشروع جګړه شي د افغانستان پوځ دي باور دي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې ځینې زورواکي او دولتي زورواکي کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې محروم.
په افغانستان کې نامنۍ پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړ پوړو چارواکو او وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کوم هغه اصول او پرنسپ چې دي، تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نه شي د حکومت لخوا او هغوی ته پاملرنه ونه شي، ولسواکۍ باندې د خلکو اعتبار ډېریږي، څه چې کمیږي هم. ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، د ملت غږ او د ملت مستونزو ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندوز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخته لګیا دي د حکومت انداز لکه یو شي، دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي. هفته کې دوه ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې ځوري چې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده، دوه ورځې امارات خلک راځي. سیمانی کې بیا خلک په دې ځوري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده، دوه ورځې بیا حکومت راځي. خلک په دې ځوري چې تاسو د دواړو سره مرسته کړې ده، یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي. تر څو چې حکومت
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چېرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي، د اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي، او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي، او دغه مخالفتونو لارو کوڅو ته یا مثلا نه دي تمام شوي چې دوی وسلې راواخلي او د حکومت په ضد عملا وجنګېږي. د اقل دوی دا ټول شوي دي دننه په حکومت کې او په خپل اختلافات هلته باس کوي، جنجالونه کوي. دغه یو خبره ده چې دا خپل یو جمهوري عمل ده، او د اقل موږ ورته امیدواره کېدلی سو، او وخت که په تېرېږي ورو ورو به دا خلک قانون سره سم ځان عیاروي او جوړوي. بیا او منفي اثرات یې دا دي چې د دې خلکو په پرېکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کېږي. د حکومت پرېکړې، تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کوي، ځینې کارونه چې کوي، هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کېږي، او دا خند او ځنډ دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ژوند باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر راته اتمن منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسي، په کار نه رسیږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته عباسین بریال وایي که د تیر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته یې خدمات نه رسول، نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسالې حل کړي.
او بیا په وروستیو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څه لوړ شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې بچې حکومت له منځه راشي، چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواکۍ لپاره کار وکوي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې د هغوی جدي مرسته وکړي، د عملیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بې‌ثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یا هغوی په اسانۍ وزیر نشي مقرر نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه دا وزیر تیریږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپلې تقاضاوې لري، هغه ورسره مطرح کوي. نو طبعا دغه پروسه ما سره ته ویلې له شروع نه همدغسې اوږده سوې ده، د وزیرانو ټاکلو نیولې، د پروژو نه نیولې ټولو کارونو پورې. نو طبعا دا په ډیموکراسي بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه یوازې د افغانستان هغه حکومت چې هغه د درې ګونو قواو یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوه مثلا دغه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دې باندې هم د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره سوی ده، د وخت د پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای او دا پارلمان وخت وغځېده. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا هغه ورکړی، داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایله نه دي.
عباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
تعامل په ترڅ کې رامنځته شو د دې نامشروع مصلحت په ترڅ کې. هغه مصلحت د دې سبب شو چې یو کمزوری حکومت د دې ولې نن دغه چې وضعیت اوس خلک معیشه کړي دي، خلک دا چې تصور کوي چې که دا حکومت د دې لږ مهالني او غیر امکاناتو د لحاظ د خپل چارو څخه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم افغانستان بده مرغه یو بحران ته د تلو په حال کې دی، ځکه چې قدي بهرنۍ انفرادي ډلې په افغانستان کې جګړه کوي. یا پسي جګړه د نړۍ او په مشخص ډول د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو دلته روانه ده او په دې منځ کې افغانستان کې قدي